د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلا مشورو وروسته په پرانیستي غونډه کې بحث وکړي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په کابل کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونامه مشره روزا اوتنبایوا او د مدني ټولنو یوه افغانه استازي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم د غونډې ته ویناوی وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستانه د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه، په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بله هغه موضوع ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې خبرې پرې کیږي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې د افغان کډوالو د وروستیو نیونو او ځورونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل د ستونزه له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوې او هغوی ژمنه کړې چې حل به یې کړي. پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورول او نیول بند کړي. په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوال له تیرو څو ورځو راهیسې وایي چې پولیس یې نیسي او بند ته یې اچوي، خو پرون په پېښور کې ډیره افغان کډوالو هم مشال رادیو ته وویل چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې چاپې پې وهي او هغه کسان نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواده د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لویه ضایع بللې ده. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه د څرګندونې پرون د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې ښاغلي کرزی همدارز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخوانی ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. اوکراینی چارواکی وایي د هیواد په جنوب کې له روسي ځواکونو څخه نورې سیمې نیولې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار پرون د جون په شلمه وویل چې اوکراینی ځواکونه په سوکه خو ډاډمنو ګامونو سره د پلان په اساس دفاعي حملو ته دوام ورکوي. میرمن مالیار زیاته کړه چې دوی پر مخ روان دي او حتی لیدل کیږي چې اوکراینی سرتیري د خپلې خاورې یو متر له دښمن څخه نیسي. هغې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې یادونه کړې چې خلک د فلمونو په شان چټک پرمختګ غواړي، خو دا زیاتوي چې هسې امکان نه لري. میرمن مالیار وویل په عین حال کې داسې سیمې هم شته چې د روسیې پاوځ پرمختګ کوي او اوکراینی ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. نوموړي په دې ترڅ کې ختیځ ښارونه کوپیانسک او لیمان د مثال په توګه یاد کړي دي. او د چین صدر اعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوې پړاو ته ورسوي. د چین دولتي راډیو په حواله لی چیانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چیانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ پر راکړه ورکړه کې اسانتیاوي راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه واورئ. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوي کښتۍ کې د مړو شویو افغانانو په ډله کې افغانان هم شته. اوبخې د مړو شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شته. د دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې په کښتۍ کې د افغانانو په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي هم سپاره وو. د اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
لشپک ورزی زند و روست دی یونان پا سواحلو که دیوی کختی دی دوبیدو پا پیخ که دا افغانان مری نتایید شوا. پا ایتالیا که دا افغانستان دا سفارت دا کنسولی چارو مسئول احمد خالد اکبری دا سی شنبه پورس ازادی را دیبتا وویل چه دا غا پیخی که افغانان مری دی و کرش میری ندهی معلوم. خاغلی اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کره شمیر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د دوی د معلوماتو له مخې اته بیا افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبې ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شویو افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وایي له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړي انتقالوي له دوی سره په اړیکه کښېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومترۍ کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 850 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښې کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 12:15.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټ او کراچۍ په ګډون په یو شمیر سیمو کې مظاهرې وکړې. د مظاهرې په دې هدف وې چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول شوي غړي باید سمدستي له بنده خوشي شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټه، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهرې په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خاور امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خان امن غواړي او په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غواړي، هغه تنه ته ګرځي دوی جزارشتا نه خپل علاقې ته تاګي جزارشتا.
هم په دې لړ کې بیا په سوات، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهره کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مخ کې وزیرستان کې زمونږ ملګری عبدالرحمن وزیر، مرکزی ممبر زکیم او د نور دوه ملګري دي، هغه ګرفتار کړي دي. ولې چې تروسه پوری عدالت ته نه پیش کړی. ای لپاره بیا نل لسرد کیږي چې وزیرستان کې پلت ناس ته
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاهری په داسې حال کې کړی چې د جون په 13مه د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوی وو او پی ٹی ایم تور پوری کړی وو چې علي وزیر فوز ونیو. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په 13مه او 14مه نیولې شوی دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي. خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 16مه د بلوچستان په کوئټه لورلای کې هم د پی ٹی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ٹی ایم احتجاجي مظاهره وکړه. د پی ٹی ایم ترڅنګ ملي جمهوري غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو په کې هم ګډون کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشي کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهله چې لا هم دوام لري. علي وزیر د 2023 کال د فروری په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تیرېدو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشې شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپله پر امن او قانوني مبارزه جاري ساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو د مړولو توان هم نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
نبی الله وای د ماین په 14 کې یو خبرګې سترګېړندې شوې. اته کسې کورنۍ ورتر غاړې ته چې اوس د ګټې وټ هیڅ څوک نه لري. ته کونړ دغه اوسېدونکو له اوسنۍ واکمن غواړي چې تر وسه یې لاسنیوی وکړي.
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زموږ دا معاش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمینه برابر نه ده.
پخې باندې معلول ما غوښتنې دا دي چې د معلول لپاره کارونه نشته دی. باید د پاره داسې کار مناسب خیاطي، ګلدوزي او دغه شانته د موبایل سازي دا شانته آسان پروګرام برابر کړي چې معلول په خپله کار میزه کې او بچو لپاره مقام پیدا کړي. که موسسات راځي موسسات کې باید اوله درجه اوله برخه معلول ته ورکړي. ضعیف دي، کمزوري دي، معلول کې مواد ورکړي، کومک کې پیسې ورکړي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان، 80,000 کونډي او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یوه طرحه سپارلې ده. د وزارت تېره اونۍ تر 4 میاشتنۍ ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو، شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او ویې ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وای لمیاشتو یې خپل ټاکلې معاش نه دی اخیستی. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرونکو او د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ له زرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به ملي صلیب سرخ د سر تر سره
د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت ډیر لزر معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغو وو مرکزونو کې تیر کال څه باندې 200,000 کسان د دغو خدماتو برخمن شوي دي. د غراس څه باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
په تیرو 4 لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلې اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي، مخکې دغه فیصدي 14 ول کېدله. د آسیا بنسټ په یوه ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر 4.5 میلیونو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجله پروگرام پیلېږي. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع. اروپایي ټولنه وایي اوکراین ته د راروانو څلورو کلونو لپاره د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوض مرستې شامل دي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د دې هیواد 1500 پوځیان روزي. سلام محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکو مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم شي. ورزلا واندرلین پرون سیشن باندې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل:
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلایي وزي مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالی ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلوالو ځواکونو 1500 غړي په ځنګړي ډول د ځمکني دفاع قطعات او روزي. د بدسل کې د چې پرون سه‌شنبه د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې ده چې پرون سه‌شنبه د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکا کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د اجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکا د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفس ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکا د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر
غواړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد ته وړاندې شو:
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکوبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یو یې د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریه کتاب ته شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لویونه د کلی په منځ کې بلاړه وه. دا ونه پټونه
او د خبرونې پورستیو کې په واورې چې په غزنی کې د ناویو په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی د مثلا نور تکی دی، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د خبرګولي د 28 منټې په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. دې غونډې ته امینې فنا خپل نظم د کره کتنې لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې دې نقد ته مخه کړم او د نقد جزئیات خپاره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري، که سچې خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات سم دی، څلورم ښه تصویرونه پکښته، پنځم ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي، شپږم همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو، یعنې نه مو خبره اوږده کړې نه لنډه کړې، اووم اغېزمن دی یعنې پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کیشي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونغاړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي، خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخیشي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو ته راشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخېدلی که نه دی، د آغلي فنا نقد ته وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته یې رالېږلی دی.
نن میں ہغلار ٹھول و تھڑلے ہغلار چتر تاوے رسے دلے ہغلار چدیشق تر انتہا وے رسے دلے نن میں خلو یا ڈبر پزڑکے ہوا نن میں استاد عشق کی سنم گڑے پریخ ہوا نن میں زان پس آن ورد کوٹے کلپ کر خویا وکڑ کئی لا پاتے خویا وکڑ کئی لا پاتے ہاچستا کڑ کئی تمخا مخ وطلے کچ ہم سپین پر دد مدام کشوی خدا اوس چنی مشپدا خدا اوس چنی مشپدا ما تخکاری د پردی تر شادی سیوری شم لیدلی تا پر کاؤچ باندی تر چنگ د کڑکی ناستی او پر میز دی در تشم لگولی د شین چای پیالا دی مخت سر شوی ما تخکاری ما تخکاری تا کتاب مخت نیولی لستریا او بی خوبی دی سترگی سری لک شفق دی خدای خبر چی سبل ولی خدای خبر چی سبل ولی سما سترگو کی دی اوخ کے تا کتاب توری سم نشملی دلی زیم دلتا خو حواس میں تو رتا سر مل گری ستیاراو چپش پدا ستیاراو چپش پدا یو پان هم رپ نکڑی مرغکی کرار زال کی ویددا او پیشو دوون ڈٹی تپرتا دا رنی سترگی زلی کی لکدوا خمیش کاری کی مام تور ٹکرائی لول راچا پیر دے او بوخ کلون پلاو میں ماں تور ٹکرے لول راچا پیر دے او پوخ کلون پلاو میں پغاخن کے ٹک ٹک دے لکڑکئی دے استر کے نشمڑ ولے لکڑکئی دے استر کے نشمڑ ولے ستا دا اترو خوشبوئی را باند لگی سرمے سرو لمبو کی سوزی ستا دا شم بہم اوس رستے سل گئی وی پر پالنگ بدر تناستا تو خوبنو نا وکی وی ستا دا شم بہم اوس رستے سل گئی وی پر پالنگ بدر تناستا دو خوبنو نا وکی وی زہم نورا خپل اوخ کو کی ڈوبیگم زہم نورا خپل اوخ کو کی ڈوبیگم ستال شم سرا یو زائی فنا کی گم ستال شم سرا یو زائی فنا کی گم
د دې نظم نوم دی یوه کړکۍ. په دقتی غونډه کې ځلا نور د شعر د نوم ستاینه وکړه او ویې ویل چې لوستونکي ته هر څل هم دې وی کړکۍ ورښودل کیږي، یوه داسې کړکۍ چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلې پسرلی د دې شعر کرکټرونه د شي کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. د امنې فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغۍ هم شته. سلما بدری وایي چې د هیلې نظر یې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټې هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې ګهیست هم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. آغلی ګهیست په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمې اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالي ملالی کلیوالي د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یوه موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سحاک هم د انځورونو ستاینه وکړه. نعیمه غني د شعر رواني تاثیر ته تم شوه او ویې ویل چې د نظم په پیل کې شاعره له یوې رابطې لاس اخلي او نه غواړي چې مقابل لوری وګوري، خو وروسته زړه یوه کړکۍ د رابطې په لور پرانیزي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته یې مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخره کې له شمې سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخص سره هم شخی نه لري. په پیل کې شاعره واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمه ژړانده ده. ډاکټر شریفه وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یوه بله جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به یې نور هم ډېر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوي وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوې وای. دغې مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینهو لپاره ماتېدونکې ونه شایو. دا وایي چې په خپلو لیکنو کې باید څرګنده کړو کمی نه غواړې نه دې غواړم. که فنا لیکلي وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کېږي لا به بهتره و. دغه نظر شفیقي خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د امنې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. آخر خپلواک دا خبره هم کړې ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کیسه ای زده، هم تصویرونه. دا د شاعر په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسېږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سحاک وه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هره اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکل او لوستل یو بل سره شریکوو، او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکل او لوستل ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوي نوي کړنو ته وهڅوو. نو د هغه معمولي برنامې سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاکو، مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کره کتنه کوو. نو هم مثبت اړخونه یې راخلو، هم منفي اړخونه. د دې لپاره چې زموږ د بهیر یوه موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپل نیمګړتیاو ته واړو چې متوجه کړو، او کچېرې ښه روان وي هغه وهڅېږي، او کچېرې کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او تر هغه وروسته بیا درېیمه برخه چې کومه برخه موږ لرو، هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پاکستان مخلي. خو راځو د کره کتنې برخې ته، چې مخکینۍ غونډه چې زموږ وه هغه د امنه جان فنا یو نظم و چې موږ ټولو پر باندې کره کتنه وکړه.
اغلی سحاک، په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکې شوې دي. د غونډې په اخره کې عادتاً شاعر یا لیکوال د ځان دفاع کوي، اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړه؟
اغلی فنا یعنی مونږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. مونږ ویل چې مونږ په خوا به چې کله د نارینه وو د کره کتنې برخې ته غواګو یا به کوم داسې مجلس او غونډې کې مونږ ګډون لره، نو آخر کې به دغه د کره کتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچې وو بیا یو ډول دغه کره کتنې هغه کوم اړخونه چې د ده په خوښه به نه وو، د ده په سلیقې به سم نه وو، نو هغې ته به یې داسې پورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیه به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه وو، دومره صبورانه وو، لکه څنګه چې د دې شخصیت ده دې هېڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سائق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې ووایي یعنی سربیره پر دې چې تاسو ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسو ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسو ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د زما په علاقه برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه هغه د هر یوه نجونو کومه کره کتنه چې وه، کوم یو بحث چې وو، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، چې دې به ښکلي ولیکم. تاسو څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسو نه چې تاسو زما د ما د نظم بیت بیت مو معنا کړه ته، زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسو هغه برخې را ورسېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کره کتنې ته داسې قدر په سترګه کتل چې موږ خپله حیران پاتې چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي، او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هره کره کتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند کوي دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي، چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک، نقد تاسو په عربي کلمه د چمانای د چرنل یعنی شاو بد بیلول، څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په افغانستان کې ډیر کله چې څوک دی اثر منفی اړخ بیان کړي، دا اثر صاحب فکر کوي چې د پر ضد خبره شوې ده. زه خپله د افغان ادبي بهیر د ځینو غونډو شاهد یم چې ځینې وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لور ته که چیرته د امینه جانې فنا دا نظم ډیر عالي نظم دی، که چیرته دا د خپل نظم دفاع ونه کړي، فکر نه کوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داسې فکر وکړي چې دا نظم کمزوری وو او ډیر څه زده نه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې یو چیرته د زده کړې ځای وي، نو طبعاً کله چې امنه جانې دا نظم لیکلی تاسو چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا پام دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته ویل، زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم یو حالت نه بل حالت ته راغلی، تا کاش یوه کوچنۍ کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه اوه، داسې یو څه به دې لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو، برعکس کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالات ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخیستې وه. امنه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای، زموږ نور نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امنه جانې ته وویل چې دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کېږي. د پردې تر شا هغه کوم حالات یا منجانې په خپل نظم کې انځور کړي دي. رښتیا هم که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو، هیڅوک د پردې شا ته کوم څه چې تیریږي هغه نه شي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې خو نه. هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولای شي، ځکه چې هغه پخوا دغه سیزونه تجربه کړي وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهیږي چې اوس به دغه انسان احتمالي کړنه کومه یوه وي.
شیر خیال هم دی، خیال په خپله له ډیرو موانعو اوړي تیریږي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي. همداسې کنه؟
بالکل بالکل همدا خبره ده کنه چې خیال هغه ځایونو ته وزر کوي، هغه ځایونو پورې رسیږي، هغه ځایونو پورې مزل کوي چې هلته انسانان تللی نه شي.
ستاسو په باور که دا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلئ، د ادبیاتو د یوې فارغې په صفت باندې څومره به تاسو ته ګټورې وي دا غونډې؟
ډېرې به ګټورې وي، ډېرې زیاتې، ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه، د مطالعې هغه ذوق فرق کوي او هر جلې چې په دې بهیر کې شته هغه اړخ موږ ته بیانوي چې بلې تقریبا هغه ته لاسرسی نه لري. مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقه جانه، هغه چې کوم اثر مطالعه کوي، چیرته چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي، د کومو لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري، ممکن چې یو بل ملګری نیمه جانه، امینه جانه، زولی جانه، مثلا زه خپله شاید هغه کتاب ونه لرم، کله چې هغه اړخ چې هغه راخلی، یو بل اړخ زه راخلم، یو بل اړخ بل ملګری راخلی، همداسې هر جلی هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داسې یو اړخ موږ ته راخلي چې هغه موږ لپاره نوی وي، هغه داسې موضوع اشاره کوي چې هغه موږ ورنه نوي سیزونه زده کوو.
له نرګس صاحب څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ښځینهوو له غونډې د نارینهوو آنلاین غونډې ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له افغانستان شروع شوې دي. دا څنګه غونډې دي؟ کوم کسان ګډون پکې کوي؟ د دې غونډو له مسول محمد حسن عمری څخه به لومړی دا واورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي.
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت یې پیل کړی او له نیکه مرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سرته ورسو. ګلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه اوبه مخ یوسي او د ادب د هغه ګلونو تنده خړو بکړي او د لا ښایست رنگ ورکي چې له شعر، شاعري او ادبیاتو سره مینه لري.
عمر صاحب په دې غونډو کې کوم موضوعات راخلي؟
ګلبن خپل معیاري مهالویش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی. په دې مهالویش کې ادبي بحثونه، تنقیدي او تشریحي کرکتنې، مشاعرې، لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو ویشل سوي دي.
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي، څنګه کېدای شي چې ستاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي، لکه د میرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپور شي چې ټولو ته د استفادې وړ وي؟
موږ د خپل ادبي فعالیتونه انشاءالله په لنډ وخت کې د کتاب په بڼه چاپو تر څو د موږ دغه ادبي فعالیت لمنه پراخه سي او ډېر شمېر د موږ هیوادوال او ادبپال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته.
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي، نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم له تاسو سره شته؟
بالکل، موږ سره ډیر شمیر شاعران شته چې په بهرنیو هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري، زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خپرونو کې ونډه اخلي. د ګلبن غیږه ډیره پراخه ده، له پیله د ګلبن د مسؤلینو هڅې دا دي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي. دا مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې وو، مطرح د هغه استعداد، وړتیا او اوسنی حال ده.
د انټرنیټ ستونزه نه رامنځته کېږي ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزوری ده؟
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي، خو اوس لنې کې مرغه ټکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړی. افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوی او د لری پرتو سیمو ډېر شمېر نامتو شاعران اوس مهال له موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي آنلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي.
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي.
ښاغلی شیبر صاحب، د خزینه شاعرانو اړوند به دومره ووایم چې فعلا خزینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د خزینه شاعرانو لپاره یو بیله ټولنه جوړ کړو چې د ګلبند له مفید موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسؤل ښاغلی عمری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړي ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اورو.
غوزانو لوی ونه د کلی په مینس کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله او سلمو یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم په یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپریوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې نمېوې درنې شوې چې ټس دوی غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د مېوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تېر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز زونې دي. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم. چټان مې پکې اچولې وي، ټالې پکې وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپله کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. د غواړي خپلو اوریدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی. یو ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تېرېږي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یادې کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمي تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمي نه به واورو چې د خپل دې نوي اثر کې څه راغونډ کړی دی.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ ډیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند ډیالکټیک په نوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق
یو برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی ده. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل زما د جسم او د روح ترمنځ، د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژي سره اړیکې لري، او د انسان په داخل کې هغه کمې تېرې هېرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې راڅرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخیستی دی، نه د تخلیقي آثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل چې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی، او یو مثال په ډول باندې لدان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل، یعنی د لیکوال، د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال، یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یوه برخه یې د پوښتنې په ډول ده، او بله برخه یې د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث چې روان دی، دا د جسم لخوا چې کوم بحث کېږي، هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي، او بیا بېرته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بېرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ضد وه دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی، او کله کله د انسان د یو تویم ضد په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کومه، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی، چې موږ ورته ما مثال په ډول په دې کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړې، یعنی د یو انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړې. سایکالوجیکي لحاظ باندې د انسان هغه موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، هغې ډول ورته یادونه کوو، هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي، وایي چې نه کوم کار چې ته کوې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب، یو
هاشمي صاحب، په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ، داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، له ځان سره مو خبرې پکې کړې دي.
او نه، دا د داستاني ادبیاتو سره داسې چندان ارتباط نه لري.
د ستاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړلې دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړي دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د دې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی، ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یوه نظریه چې په دې کې ثابته شوې، هغه دا شی ده چې کله موږ او تاسو په حال کې ژوند کوو، د تیر مهال تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یوه دغه نظریه چې ثابته شوې. دویمه نظریه چې ثابته شوې، هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خو د سایکالوجیکي جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکي جبر هم انسان ځان نشي خلاصولی. بله موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري، او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابته شوې ده، او دا ثابته شوې ده چې انسان چې کله ژوند کوي، سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي؟
په عمومي ډول باندې دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډېرو مواردو کې ویل کېږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ چې کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. د فلسفې سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کاره، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفې سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې دا کومې خبرې کړي، یعنی په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفې سره یو ډول دښمني وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي چې په کابل کې کتاب پلورنځیو ته رسیدلی دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسؤول نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوښ ژوند کتاب د استرالیایي لیکوال اندریو میتیو لیکلی ده چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلی. یاد کتاب پکتیکا څخه خپور شوی د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړی چاپ کړی ده. د یاد کتاب تقریبا ټولی نړۍ ته په درڅل وخت ژبه ژباړل شوی، سلنیک مرغه پښتو ژبه ته هم مرزافه سو. او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیون زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سمبالولې کتاب دی چې انګیزه بخونکې دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویلی سو په دې کتاب کې دغسې موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپله ناهیلي دي، دا دوی د کړنو او فکر پایله ده. ژوند ته وایي له منفي زاویې مه ګورئ، هر هغه څه خوښي ولټوئ. دا دنیا په نفرت او کرکې نه ارزي، خان او نورو ته مینه ورکړئ، یو بل ته ګټه ورسوئ. ناهیلي او لاسترزنې کېناستل مو د ژوند له بېخوندیو او ناندریو سره مخ کوي. دا او دې ته ورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفحو کې چاپ شوی ده په ښه صحافت په ښه ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خپرندوی ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نومیږي. د دې کتاب مخکتنه د جون په 14 د جمعې پورس په کابل کې وشوه. دا کتاب 170 صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی له زوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه واورو.
هغه مقالې دي چې دا په 1900 کال کې هجری کال کې په گهیز جریده کې چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤول مدیر و، په هغو کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه یې په کور کې پاتې وې او مختپلاس راغلی چې هغه د اقتصاد برخه وه، اقتصادي هغه وه لیکنې وې. دا کتاب په 4 فصلونو ویشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوام یې اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او 4 فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته د هم دی یادونې وړ ده چې کتاب به اکثر مقالې په هغه وخت کې په ګیز کې په دري ژبه باندې خپرې شوی وي، خو کتاب پښتو کاپي هم ترتیب شوی ده او چاپ شوی دی. یعنی کتاب په دواړو ژبو راوتلی دی، د چاپ نه هم په دري هم په پښتو باندې هم مهاله. البته د یادونې وړ ده شیبر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی، او هدف هم تدا و چې دا مقاله چې ملته پاتې شوی دی په گیس کې ولته په وخت کې محدود خلق ولوستي وي، نو دا دوباره باید خلق ولولي. اوس تقریبا 50 کاله چې په دوه مقالو باندې تیر شوی دی، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیت دغه اوسنی هغه وضعیت سره ډیر تطابق او اغلی دی. هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي، بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرقانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستاسو روی مجلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوزو د ادبي هڅو پاړه په تفصیل واوریدل. د خبرونې دا ورسي شیبه د افغان جنو او شوزو لایو هنر سره روان غاړو. د افغاني جامو دود په غزنی کې زیات شوې دي. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوزې جوړوي ډېرې شودل کیږي.
د هنرونه چې مریب کې کار شوی دي، همدارنګ دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی ده. دغه کومې پخوانۍ روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار شوی دي چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅېږي. ورسره راځو دلته چرمې، معمولا ډېری بازاري چرمې ورته وایي چې لاسي نه دي. همدارنګه دیولو کار پکې شوی ده، همدارنګه بیرته هماغه چرمې او پټیس پکې کار شوی دي.
میمنه د خپل ورندارې نوي کالي برابروي چې ځینو ته یې ګونګروګان هم ور لویدلي دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسونه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډېری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دوی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډېر کمرنګه سو. دوی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغو کالو ته ترجیح ورکوله چې دوی به په سریالونو کې کتل یا به یې له نورو اورېدل. خو اوس بته شکر دغه رواج بېرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دوی شاید ډېری دې ته متوجه سوي وسي اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي کوم کالی چې مثلا زیارت کې ایستل کېږي ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري په دا خاطر باندې افغانانو بېرته د خپل رواج راځوندی کړو.
د دغه کمیسونو خولې ګریوان لمنه او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزې ګټې لري.
کله چې دغه رواج بېرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړۍ ګټه یې دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور قسمونه نه لري دومره مثلا زده کړې نه وي کړې هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي. دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسونه اکثر له جولۍ بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټوکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټیکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
مینا مینا راشا مجنونیا ملائی لاشا مائی دا مائی دا تاویگا جانا نا پانا تاشا مینا مینا راشا مجنونیا ملائی لاشا مائی دا مائی دا تاویگا جانا نا پانا تاشا زستاین تاس ماشا خوتیشا بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتیشا بخنداشا زار زار زار
پسوان لسترگو دیکھو
قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان